باندې کار کول او د دغه سړینو پرانا کې خپل ځان نور سړینې کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوي ډاکومنټري جاج اخلو.
د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې
په زر پاڼه کې به د یو وژل کېدونکي شاعر وروستی شعر واوري.
اوف تیار شوا ډیر تنگ یم، عقل وایا دا چا سره په جنگ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنگ یم، خنو زکه مې ته وژنې.
په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی له احواله خبر شي.
له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب و، او پټی خزانې د دوی و مدحیار و بایی راوړی ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله د ساکان لوی هیواد تل ودان وی، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وی.
جګړه د فرهنګي نظام ړنګون کې ده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کې ده، او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کې ده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړه کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چاره کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننۍ رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وایي چې د بودا مجسمې د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل، او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمې د خطر له فهرسته بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ، او وی ویل چې د بودا مجسمې د باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي، چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤل نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انزورګر عمان نیازی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیر اونۍ د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انزورګر عمان نیازی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې، چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان نیازی تابلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې، او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تابلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاته وی چې عمان نیازی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي، او په هند کې یې د هنر مینوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. افغان هنرمند استاد ناشناس وایي د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسؤلیت دی. استاد ناشناس وایي چې د ټولنې روزنه د هنر له لارې اغېزمنه ده، او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسؤلیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي، چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلي ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلې دي. ناشناس وایي چې مینوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې د شا په غوټه یې رانجه تړلې دي. نه رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړي برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوی دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوریک ارزښت راپور برابر کړی.
قمرګولی کلونه پخوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوقه مینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا 300 کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و، چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکه ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکونې څو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رانجه به م په بازار کې واخېستو غونډارې، هغه به م بیا په مندسه کې اوړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م اچول، بیا به م په هغې لړل لړل، چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به م وکړل، وښه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کولو چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس والا کول.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکی کی وای چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوری کوي.
زمانو ستاره اعظم پکور کې زمو مرغان چې د ماشومان ترنج کوي، او کله چې زمو سترګو نو بزي زمو سترګې سړي کې یس وزي، امو دا هم به موږ ترنج کوي زمو مرغان زمو سترګې ور سره کوي.
یو تنځوان چې تازه ل اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پوری کړي وای چې د هوا په بدلیدو یې سترګو وب کولی، مزکه ای ورته مور رنج پوری کړی دی.
زمانم کامران د په دیروستو کې د یورپ بن څخه راستون شوی، کله چې کابل ترالم نو درجه البته پر څنګه په لار کې راتلم، نو لار کې ډیر ګردونه ماستر کې سره شوی وین، کله چې کور ترالم کور کې راتم نو ویل کته د سترګې تورې کې د شي د ستار سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وبو یا درد یا سرواله و تقریبا وسره اوس خوشوي.
په خو به نابینو ته یوازې پرنجو سترګې نه تورولي، بلکې په زنه او تندی به ورته خالونه هم لرنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپینسری ادې ته غوږ کیږو.
هغه وخت کې چې د ناویل سامان بنو رنجه به راواغستل، په مخ به یې خال کې خودلو، په زنه به یې کېښودلو، په تندي به یې کېښود، په سترګو کې به یې وکړو، نری ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښود، او د ناوې ښایست همدا دا شیینه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي دي.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې اسطورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو، د خپل نورو وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاک، او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دنه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلی وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتې چورت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بې صبری زیاته شوه نو ورته وویل چې پاچا را ته داسې شرط یې چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اوریدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په همغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل، کیدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
څېړنه د حقایقو منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانایي ورکړی ده چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزي جنوبي پښتونخوا تکړه څېړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتلا څېړنیز کارونه زیات شوي دي، او په اوس وخت کې زیات ځوان څېړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څېړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیسته.
هنر جاج
میا سے خیبر پختونخوا کې او یا بیا دې خوا په افغانستان کې د سیړنې روان بهیر څنګه ارزوي؟ آیا دې نه مطمئن یې کنه؟
دا سیړنې خوړ منې د ټول نمخ چې سیړنې شي په افغانستان کې ډېری شي، او زمونږ ډېر لوی لوی استادان لکه حبیبی صاحب، رشتین صاحب، عبدالله بختانی صاحب، خادم صاحب او دغه شان نور ډېر لوی نمونه چې هغه رشاد صاحب الله پاک دی وبخي دغه نمونه چې دی په ډیر خوخو موضوعګانو باندې سیړی نکړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کولو او دغه سړونو پر رڼا کې خپل ځان نور سیړی نکړي تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا سوال خبره ده نو په خیبر پختونخوا کې سیړنه کمه شوې ده هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې سیړنه زیاته شعر کم ویل شوی اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم سیړنه والو لږ مشرانو یو څو تنو دوه درې تنو بس یغی به سیړنه کولی اوس د خدای فضل دی سیړنې طرف ته خلکو ډیره توجه ده ډیر کتابونه چاپ شو ډیرې سیړنې وشوې ډیرې خیخې لوی لوی استادانې پیدا کړو پی جی ڈی گانے اور شیپ سیڑوں پر دغ کے اور اس چیزیں خل کرو خیال اور داغی سوچ ٹول آگ طرف تری جی سیڑنے دوشی زمونگا کلتور زمونگا تاریخ زمون دا جب پدی دے سیڑنے اوشی اور دادے دا روان نسل تھا اسنی نسل تھا مخ کی کرش
میا صاحب کدا رہتا ہوئے چدا تاسو دا سیڑن خبر اکڑا چتا سو دا سیڑن روان بہیر نہ مطمئن یہی خو کدا رہتا ہوئے چپ خیبر پختونخوا کے خاص کر یا منگور جنوبی پختونخوا وایو التا چ سیڑن دا کم بہیر روان دے دا سنگ دے آیا تاسو مطمئن یہ لدے
دا سیڑن اس نو زوانان چ کم راغلی دی اگی ڈیر خی موضوع گانے دا سیڑن دا پارا نغکڑی خو خکڑی دی اور ڈیر خخو نہ کئی او په شاعری کې او د تاریخ باندې او په جب باندې جپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې کوم دغه یا نوې نوې سیړنې کوي دغه نه مطمئنو خو اوس زیاته کیږي سیړنه مخکې کم وه
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان سیړونکي پیدا شوي کنه او مګه پخوانی سیړنکار لګیا دي سیړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي کنه تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان سیړونکي هم د ډګر ته راغلي دي
اصل کې پخوانی سیړنکار چې کومو اغي هغه وخت کې نه کتابونه او دومره نه دغه وغي ډیر منډې والی دي کوششونه کړي دي لری لری پورې تللی دي یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل د هغه کلو د هغه خلکو د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډیر او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پختونخوا کې خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه دغه کوو د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو ځکه چې دغه زمونږ دپاره د سیړنې دپاره یو پښتی ده که مونږ چېرې هغه دغه ونکړو نو زموږ سیړنه ناکامه ده مونږ به هغه حوالې ورکوو مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکوو مونږ به د هغې په رڼا کې دا سیړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات د ایرا جمع کړو ټول کتاب د په هغې باندې دا کړو نه خپله به هم ورسره کوي نو دا ځوانان چې اوس کم دي دا کوشش کوي چې مونږ لړ شو مونږ ځینې وګورو مونږ چې دی نو خلکو سره ملو شو د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو د خلکو سره خبرې وکړو د هغې هغه روایات تو دا غیغه که چته نسخی کلمی نسخی غی پس لړ شو غو ګورو ځوانان اوس د خدای فضل له دغه طرف ته متوجی
یاسه ک د سړن پروان بهیر کې چې دا کم نه زیاتونه شي وی دي ک یو سویرا ته په ګوته کوي چې په خیبر پختونخوا کې یا په دینو سیمو کې پختنی سیمو کې دغه کار د سړن په لړ کې شوی دی
او د سړن اوس مثلا زتا استادایما چې کن یو رساله و ډیره مشهور رساله و دا په 1955 بیا په مختلفو دورونو کې تیره شوی وه او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راویستي او نوي لیکوالان راویستي اوس مشران دي ډېر لوی لوی هغه کن باندې همایون هما سه پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه ډېر زبردست څېړنه ده دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده ډېر زبردست څېړنه کړې ده ډېره ښه څېړنه کړې ده دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو د اوسوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د بچا خان کوم رساله جاری کړی و د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقی او سوکالۍ لپاره چې کوم هغه رساله دا کړی و چې په دې کې خلکو ته پیغام ورسی هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر زما خیال له اشفاق نوم اوسنی ځوان کولو هغه چې دینو د دې ځوان کولو ډېر زبردسته سیړنې کړې وه اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده ډېره ښه سیړنه زما په نظر باندې دغه شان مختار اجولي شاه صاحب سیړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې پیر روخان خوشحال خان دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې دا د پښتو ادب د لپاره تحدي هلې ځلې کړې وې ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب په ارزانی باندې هغه پی ایچ ډی کړې ده دغه شان که مونږ سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په د اقبال او افغانستان باندې چې دی نو پی ایچ ډی کړې ده ډېر لوی کار یې کړی دی دغه شان نور نور هلته چې کوم دي په سویلی پښتونخوا کې هغه هم ډېرې اوس هلته لګې دومنی شوي خو لکه هغه هم اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ډی ګانې دي وکړي نو زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دی نو علاقان ډیر دي اوس او ډیر زیات دغه طرف ته متوجه دي نو خو پی ایچ ډی ګانې شوي دي او دا څو نمونه چې ما تاسو ته واغېستل دا خو ډیر دغه ریفرنس کتابونه په طور د ریفرنس بک چې دی نو په پی ایچ ډی ګانو کې خلک چې دی نو دا علاقان راولي او دا کې یو شمار دي دغه کې نو خو پی ایچ ډی ګانې شي
بیا صاحب له نیکه مرغه په دې وروستیو کې ډېری ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسټیان ته ځي نو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي هغوی پښتو کې بی اے کوي ایم اے پکې کوي خو که بیا موږ وروسته ګورو چې ډېری دغه ځوانان چې د پښتو ادبیاتو سره مینه لري دوی د څېړنې ډګر ته مخه نه کوي یوازې که شعر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو څېړنې ته مخه نه کوي د دې وجه څه ده آیا د څېړنې دا ډګر ډېر ویړه او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه ته زړه نخه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونو ته مخه کوي
هو دا خبره ډېر ښکلې خبره وکړه څېړنې کار ډېر د څېړنې کار ډېر ګران کار دی دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه څېړنه خو دا ده چې ته یو سړی تحقیق کوي نو هغه خپل تحقیق ته دا نه شي ویلی چې زما له تحقیق کې نو بس دا پوره ما وکړو دی نه پس په بل تحقیق نه کیږي نه د هغې نه پس هم مختلف د ادوارو کې دورونو کې چې دی نو روان وخت کې نوې نوې د غره وزي د هغې څېړنې د پاسه څېړنې کیږي نورې کیږي خدای چې دا ډېر ګران کار دی څېړنه کول نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي او زیاته توجه شعر ته ورکوي او زیاته توجه افسانو ته ورکوي او زیاته توجه تینو مختلفو موضوعګانو ته ورکوي خو د ټول نه زیات سخت کار چي دی هغه تحقیق دی سیړنه ده او د سیړنې مطلب هم دا دی چې اوسې پسې جستجو کول یو سی پسې ختل د یو سی تلاش کول یو شی چې دی نو هغه چاڼول او د هغه چاڼ نه راوستل او هغه بیا چې دی خلکو ته مخکې کول دا سیړنه دی ته سیړنه
بیا سه پورسته کې کارته په لند ټکو کې دا وایي چې وسنه او دا ځوان کول سیډونکو تجدید کوم ځوانان سیدی دا په وسنی یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیړنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیړنې د کول لپاره تاسو سلار خونه لري کې لند ټکو کې راته وایي
بس ما خو هغه ته دادی چې هغه سیړنې کوي نو ستی سیړنې نه کوي نه دي چې دینو دا کتابونه نه اقتباسات راځي چې دې کتاب کې دا وایي زمونږ لکه اوس فرض کو د افغانستان زمونږ حبیبي صاحب دی رشاد صاحب دی مختلف قسم خلک ته واغې چې دینو سیړنې کړې دي او اوس مونږ هغه ټول راوالو هغه کتاب کې بس هغه نو سره نه لیکو چې دا دغه د سیړنې خپل اصول دي دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزین وسیړنه وکړي که دا هغه چوکاټ نه خو دې خوښ هغه ته سیړنه نشویلې زما اوسنی کول ته دادی چې ته سیړنه کوي نو پکار دادی د سیړنې د پاره شهادتونه دي لومبنی یو ته خارجي وي بل ته داخلي وي داخلي هغه دي چې دا هغه وخت په چا سیړنه کوي چې تاسو دا هغه وخت مواد دي دا هغه وخت تاسو سره پوره ثبوتونه دي دا هغه وخت شهادت تاسو سره دا هغه زماني مستاس سیړنه به بیا کوي تاسو سره مضبوطه وي او تاسو سیړنه به خلک بیا سیړنه وي دا هغه نه پس بیا خارجي چې کم دي چې دا هغه نه پس بیا پاغي چا سیړنه کړی او هغه بیا سیړنه کړی دا هغه نه چې خپل اقتباسات او دا هغه نه خپل سیړنه کوي دغه دویم نمبر دي بیا روایت دي چې روایت خلکو خبر د خلکو خبري دي دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لکه کمزورې دغه دي نو زما دا دغه چې اول سیړنه سوکې نو دې لپاره د خې منډې چړي وای هغه زه ته رضام رسی فنس فرس کو په یو سړی باندې په یو بخوانی مستاز باندې یا یو مشر باندې سوک سیړنه کوي په کار دی هغه په جن حالات باندې کوي چې دا زامونو سره دا غو نسو سره دا کلی خلکو سره دا اثر رو باسي کم چدي په خوانی ک کلمینو خو شکل کی ک پچاپینو خو شکل کی خو چې دا هغه پرانا کیو کی او دا هغه زمانه سره نالي وسیړنه کوي زما او ته دا هغه چې سیړنه کوي نو ستی م کوي او د ځانه پکې دغه ملي کې د سیړنې د اصول مطابق کوي او دا غینه مخکي هغه د پاره کتابونه وګوري چې سیړنې تحقیق سره د تحقیق اصول سي د تحقیق قانون سره د تحقیق کې د متن څونه اهمیت ته د تحقیق کې د ماخذ سر اہمیت تھے تحقیق تحقیق مختلف رسمیات تھی باقی میں دنیا کتابوں انڈیا کی ملی کلی شی دلتم لکھ لی شی اردو کی ملی کلی شی پختو کی ملی کلی شی پارسے کی ملی کلی شی اول اگر قتل غواری داغی نپس بیا سرنا
ڈاکومنٹری یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی و مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی. لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي، امنیتی، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې د دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړی. دا مستند فلم تاریخ لسترګو پنا کیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداری ته وړاندې شي. زموږ همکاري فرشته جلالزی ورسره مرکه کړي. فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي.
فنکار مش خبر سوی چې تا یو ډاکومنټری جوړ کړی، یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند، او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي. که دغه د خپل کار په باره کې دغه لند معلومات راکړي چې دا ډاکومنټری د پچی شي جوړ کړی.
مننه فرشته جان. د ډاکومنټری په حق لب په لنډه توګه تاسو دا ویم چې دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټری هم د دې په حواله سره ما جوړه کړې ده. او جوړه کړې مې ځکه ده چې یعنی د نن واته کال وړاندې ما داسې وکتل په بعضي ځایونو کې چې د دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري، نو د اغې د وجې نه دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې، او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی، دا لسترګو پنا کیږي. نو په پښتو کې مونږ دې ته نوم هم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي، او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم مونږ نوم ورکړی دی تاسو ته به نامې نه واضح شي چې وینیشنگ هیستری. نو دغه یعنی پلند توګه
ډاکومنټری یعنی
دای نوم دی چې وینیشنگ هیستری دې ته نوم ورکړی دی.
دغه د ګندهارا تهذیب په اړه کې معلومات راک دا او تدام دقیقا کوم ځای کې ده، دا څنګه کیسه ده، دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو، او اوس په څه په کوم منطقه کې ده، څه حالت لري دا څه ترته
ګندهارا چې کوم یادېږي. نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چکم د پېښور وادي ده، وادي پېښور چې دې ته ویل شي. یو خو ستاسو د اوریدونکو د پاره بدوایم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی، بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسینه پورې رسیږي، یعنی د اټک پورې، او لدی د کوهاټ غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي. نو کتا سو وګورې نو دا د یو پیاله په شکل کې، دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورې دا د یو پیاله، یعنی د دې ټول طرف نه غرونه دي، او په یو وخت کې دا ډیره شنا او ډیره سرسبز وادي و، دلته اوبوي، یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ دلته د ژوند ټول هغه ضرورت وو چې هغه دغه ځای کې پکارو.
دلته به کوشانیانو
کوشانیان بدلته کیو، دلته کوشانیانو کار کړی، دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دارسیږي، دغه خلک راغلي دي، دلته کوشانیان راغلي، یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی. بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي، او دا واحد خلک دي چې دی د عام طور باندې حملې چې دی هغه د غرب نه شوی دي، خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي، په خیبر باندې راغلي دي، په مومندو باندې راوړي دي دي، په دیر طرفونو باندې راغلي دي، دا مختلفه دري دي. خو موریا واحد خلکو چې دا د هند طرف نه راغلو، او
افغانستان کې دي ته
مورانیان خښ وجتا سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ ته موریا وایو، یا په انګریزي کې دي ته موریا ډایناسټي ویل شي، چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او د اثر زما خیال شي په هغه کې پیدا شویم دي اشوک اشوک چې دی دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي او بیا د خبره وګدیږي خو ډیر لنډ بتاست دا ویم چې دلته چې دریوش راغلی دی بیا سکندر دلته راغلی دی بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغلی دي نو دلته دا کلچر چې دی او دا تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه وایې په پښتو کې میکس اپ شوی دی مذهب راغلی دی یعنی بودھ مت مذهب کی دا بودھا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجود و بدایان چې دلته ورسول بیا دی بودا جوړول شروع کو که تاسو اوس ګوره پدی کې تاسو ته یونانی اثر په نظر راشي د یونانو په نو دا د دغه ځای کې د ټول تهذیبونه او دغه ځای چې وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو
د مختلف تهذیبونو راغلي او دلته سره یو ځای شوی او دا
او دا تر انټرټیک سلا پورې دا رسیدي د پنجاب تر ټیک سلا
دلته وای د کنیشک د کوشنیانو
بالکل
جسدم وای دی داسې چونغه ورک ده او دوی داسې تاریخي ماکله اسناد چې د کتابونو مویل دی وای چې دا بدلته دی
دی په کنیشک په حواله سره ستاسو ته وایم چې د کلچ مونږ د ډاکومنټري جوړولنو د کنیشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزې ته او د کنیشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کړو کوم خلک چې دا ګوري هغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې یو چې د پیښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږه عجایبګر بولو اغه ته ورغلو الته کې یو داسې سیکه مونږ ته ملاو شه یعنی کوین چې په هغه کې د کنیشک عکس جوړو بیا هغه اغه د مونږ خواستو کو ډیر په مینتونو سره اغه باندې مونږ هغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغه ته مووي اغه مونږ د غزه کولاو کو هغه کنيش کولا سي کوم په ویډیو باندې جوړ کنو د ډاکومنټري کې هغه شته مونږ پکې شامل کړی
افغانستان کې کنيشکا
کنيشکا او دی
داوود ته دا کل چې دا ډاکومنټري دی جوړول دی کې به یو کتون کې دا ډاکومنټري ګوري هغه خلکو ته چني سي کتل کنه مثلا دا خو تاسو جوړ کړی دا انټرنیټ کې به ورسته راسي کنه ته کاول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري نو دی کې به چه ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم هغه هایلایت به سي په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیدا د مون په اول ځل باندې پدې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارول دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو سمره اوریدونکو چې مردان ته تللی دي یا سواد ته تللی دي لپې خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه چې بیا د سواد طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبای یو ځای راځي دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی پوهنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتونو دغلته یو بل کلی د اغې ته سری بهلول وای اغه ځای باندې اوس ټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي په هغه پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به د تختبای اغه زاړه کندرات الته د خلک د تختبای کندرونه وای اغه به تاسو ووینئ د دینه بیا مونږ تللی یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او اغه د دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړي وي خو بیا خلکو په منځ کې روغې جوړې مرکه خبرې وشوي غیر پرې خودونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورئ زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استاد هم پکې مونږ راوستل دي اغه ویو اغه نن هم لګیار دي د ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست
نو تاسو فکر کوئ د دې منطقې په تاریخ باندې د فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی وو د دې منطقې دی وو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت دا به
دا اهمیت خو په دې معنی باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمې تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ څه دی دا کم چې دغه ځکه پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنی باندې چې دلته سلور پنځم مذهبونه راغلی دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دی، دلته بودایان راغلی دی، دلته یونانیان راغلی دی، دلته ایرانیان راغلی دی، دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوی، دا پوزونه خو واپس لړ دی، خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوی. نو څوک د یو مذهب، څوک د بل مذهب، څوک د بل مذهب، او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه. نو په دا معنی باندې مطلب دا چې د دې سیمې تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی. او تاسو دا کتئ شئ په هغه آثارو کې، یعنی په پېښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نښې ملاو شي، سلور پنځه نښې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نښې به درته ملاو شي. نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی، دا د مذهبي اهم آهنګي چې ورته موږ وایو د هغې تاریخ دی، زغم تاریخ دی، دا د زغم تاریخ دی. او اوس چې په دې سیمو باندې کوم حالات تیریږي، نو هغه دا نه څرګندوي چې کنې مذهبي زغم په خلکو کې تر ډېره حده پورې کته وګورې نو کمیږي، را روان دی لبه د مرغه. نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکي، بل دا ده چې دوی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړه شي.
داود اوس به راسو د برلین فلم فستیوال ته، دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی دا خو ځي اوس د برلین په فلم فستیوال کې به نندارې ته وړاندې شي. نو په دې باندې که لنډ معلومات ورکې، دا فلم دې څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کا اورېدونکو ته که زه ډېرې خبرې وکړم تر دې به بهتره وي چې ته خبرې
خیر. دا به زه دومره ویم چې دا په نهه ویشتم دیرشم او اول، یعنی په نهه ویشتم او دیرشم د جون دی روانې میاشتې، او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فیسټیوال دی. د برلن یو ډیره تاریخي سینما ده، دا په هغې کې کیږي، او دې ته هر څوک راتلی شي. د دې یو اته یورو د دې ټیکټ دی، عام خلک چې راځي هغې نه دا اخلي. باقي دې کې په دې کې ویډیوز دي، په دې کې فلمونه دي، په دې کې ډاکومنټریز دي، سلور ډاکومنټریز دې دپاره راغلي دي. هغې کې یوه زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری ده.
هنر په تخیلي او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی. چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغېز کیندي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د یوه وژل کېدونکي شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراورو. خاموشي راخور شوې، تنهایی د زور اخستې، څو ورقې خورې شوې، د چا نښه ورنه ورکه. خاموشی را خوره شوی، تنهایی د زور خست، څو ورقې خورې شوی، د چا نښه ورنه ورکه. د شنو چایو پیاله یخه او په ګوړه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچی، یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچی. زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناست دي، څو کارغان ونه کې ناست دي، چې په ونه حاکمان دي، او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړه سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجه او کړه لرې گزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دی. جګړه روانه، وینې بهیږي، دا څه قحطی شوه، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان ژړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي
اوف تیار شوا ډیر تنگ یم عقل وایا داس چا سره په جنگ یم دا د څه شی علامی دی دا د چا په وینو رنگ یم خنو زکه می ته وژنی زدا ستاد جنگ قلنگ یم لیون تو ته نږدې شوه قراری پسی ملنگ یم اوف دا څوک دی دا له چا سره په ننگ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پور ته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پور ته خو د مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پور ته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ را واخیست دا وروستي لیکلې وکړل ورونه بل دي شګې بادېږي رڼا ورکیږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسي ده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي
ارزانی تبی بنیشتا زخمو ندیر دی اورو نبل دی ولی ارزانی تبی بنیشتا زخمو ندیر دی سپور میں چزینو جانان توایا لاؤس گھرنا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننې برخه کې به سهار ګل امیرزاده د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي
ادب جام
خلیل خان نیازی نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو پخ شمیرل کیږي دوی له لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوې دي په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار غزنی کابل لغمان پروان کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتل دي د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو نیازیان د لودیانو او سوریانو غختلی ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته له دې قبیلې څخه یو تن هم دی خلیل خان نیازی معتمد او ادیب وو او پټی خزانې د دوی و مدحیه رباعی راوړی ده چې پټ خزانې په اړه وایي محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم غسی لیکلی دی چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی حسی رباعی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویل رباعی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو خړی وریځې ژاړي له پاسه خړی وریځې ژاړي له پاسه کویلا غږ کا بلتون له لاسه خړی وریځې ژاړي له پاسه کویلا غږ کا بلتون له لاسه یه غلونی گوهر په خلکا دا مرحبا کستا سمک مواسا
د رادیو مجلې د ورخمین خیال پتیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشخلو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود اکزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه د غل خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څوی د څلورم سرود روسي برخه کې به د همدغه منځومې ل لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ورېشمین خیال
په دې وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل، ملکه دی وی خوشاله، د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی، خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دي. ټول په ننګه د زرینې او هیواد یو، موږ ټول ستا پاچاهی باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره د هیرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو، خو د سلو زنځیري پیلانو جنگ ته څه چاره تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي، د پیلانو مرګ د کک د ګرز گزار ده. بې له ککه دا جګړه ګټلی نشو، د هیرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا، چهر گرزی زنزیری پیل را گزار کړي. لوی لښکر د اشکانیانو تار په تار کړي، زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی، په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه، د زرینې په سرو شونډو څه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو، ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه، ستا وینا لکه درمان د زخمی زړه ده. وایه چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو، د هیرمند په ننګ به څنګه را روان کړو. د پیلانو د جګړې بله لار نشته، بې له دې چې د کک ګرس ته یې حیران کړو. یا هومانا، د هما د ټپر مشره، کک کوهزاد چې ستا تربور دی چیرته اوسي چې جرګه ورته مشران د ساکستان کړو، چې لوی جنگ ته یې له ځان سره روان کړو. هومان سر د درناوي په دود را کوز کړ، ویل زموږ د ملکې عمر د اوږد شي، د فراه له کلا لرې یوه هسک غر دی، د دې غره لمن کې اوسي کک ویاړلی. یوه لویه شاهانه کلا یې جوړه، پکې ناست وي په غرور زموږ ښاغلی، خو کوم پټ غم یې په زړه دی لګېدلی، لکه غشی تیر و بیر ورنه وتلی. کک زخمی دی، کک غمجن دی، کک ویرمن دی، غم خپګان د کک تر ټولو لوی دښمن دی. څوک په راز د کک د زړه هیڅ خبر نشول، شپه او ورځ ناس په دربار کې وي یوازې، د هما ډک ډک خومونه ورته ایښي، له ښایسته سترګو یې اوښ کې وي روان. خلک وایي دی خبرې یې پریشان، بې له خپلو خادمانو او یارانو نور څوک خلوت دربار ته تللی نشي، تری ویریږي څوک حال پوښتلی نشي. بس یوازې په دې راز یې مور پوهیږي، مور د زوی د زړه په حال باندې خبریږي. مور یې هلته د فراه کلا کې اوسي، کله کله کک زرین تخت ور روان کړي، خپل مور خپل کلا ته میلمانه کړي، په اعزاز یې خپل دربار ته ور وبولي، په خلوت کې راز و نیاز ور سره وکړي. سر د مور پر زنګون کیږدي او غم هیر کړي، زړه آرامه د واړه ماشوم په څیر کړي. د زرین سترګې ډکې شوې له هیلو، په کتلو کې ځل د رڼا وشو. د لاسونو په پړکای ټول آرام کړل، ټول مشران یې یو یو تیر کړل له نظره، وګنډل سترګې په ډیوو کې، غږ یې پورته شو د هیلو په څپو کې، کک به خامخا راځي دغې جګړې ته، ملا تړلی د پیلانو هنګامې ته، د سالار کک په وجود کې ساکي وینه، هم څپانده د هیرمن ویاړلې مینه، کک به خامخا راځي، زما باور دی د فرا خواته مې حکم د سفر ده.
استودیو
غرمنی خبری خپرونه ل آزادی رادیو.